د ناتو عمومي منشي وایي دا هیله مندی چې سبا به وکولی شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښت لپاره د ناتو لا ډېره همکاري جلب کړي. په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. وروستۍ خبري مجلې ته نوري هرکلی کوم. پر دغو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز اوري چې افغانستان له پنځو کلونو وروسته د پیسو د سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان له خړ لست څخه ووت او په سپین لست کې شامل شو. د افغانستان بانک له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، صفي الله ستانکزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکي. جمهور رئیس اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سفر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او ارزونې په برخه کې د امریکا د دوامدار تعهد ښکارندوی وباله. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکیل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي. او د ناتو سرمنشي ویلي دی امریکا پرته دغه تړون غړي به د دفاعي لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل ونډه 4.3% لوړه کړي. پوره خبرونه. جمهور رئیس اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سفر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او ارزونې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو دوامدار تعهد ښکارندوی وباله. ولسمشر غنی نن له ښاغلي دانفورد سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد نه د جمهور رئیس سره ملاقات درلود. په دې ملاقات کې متحده ایالاتونو د افغانستان سره خپلو مرستو او همکاریو ته د دوام ډاډ ورکړ. په تېر کال د وارسا په ناسته کې پرې تعهد شوی و.
ارګمنۍ بیا په یو بیان کې هم دا ویلي چې جنرال جوزف دانفورد به د کتنو په جریان کې وضعیت وارزوي او له مخې به د افغان ځواکونو د روزنې، مشورې او همکارۍ په هدف د ځواکونو د زیاتولو لپاره وړاندیز برابر کړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکیل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي. د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا څرګندونې نن خبریالانو ته په یو خبري غونډه کې وکړي. هغه د یو خبریال د پښتنې په ځواب کې چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو به ناتو په جنګ کې بیا ښکیل شي که څنګه وویل، افغان امنیتي ځواکونه د چارو د سنبالتیا توان لري خو ناتو ورسره مرسته کوي څو جنگي ورتیاي نور هم لوړه شي. ستولتنبرګ ویل قومندانانو د افغان جګړې د مخته وړلو لپاره د څو زرو سرتیرو غوښتنه کړې ده. افغانستان یو له هغو درې هیوادونو بلل شوی چې پکې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو د مړینې کچه زیاته بلل شوی. بنگلاديش او مالاوی دوه نور هیوادونه دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف نن د یو ریپورت په خبرولو سره خبرداري ورکړ چې د ماشومانو د مړینې د کچې د ټیټولو لپاره لازم اقدامات ونه شي ناوړه عواقب به ولري. یونیسف په پاسنې درې هیوادونو کې د ماشومانو د مړینې د ساتې کمښت شوې هڅې لپاره نه دي غورځولي خو په لا چټکه کې دوی ټینګار کړی دی. ورزو د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ته. د ناتو سازمان سرمنشي وایي له امریکا پرته دغه تړون غړي باید د دفاعي لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل ونډه 4.3% لوړه کړي. یانس ستولتنبرګ نن په بروسل کې په دې اړه وویل چې له 2014 کال راوروسته باید د لګښتونو د په غاړه اخیستلو لپاره د 4.3 میلیارد ډالر په اندازې لوی زیاتوالی وي. په تیرو درې کلونو کې اروپایي متحدین او کاناډا 4.3 میلیارد ډالر په دفاعي برخې لګولي دي. نو موږ ښه پرمختګ کړی دی، ښه پرمختګ دی او هدف مو هم دا دی چې دا لړۍ جاري وساتو. د ناتو سرمنشي په داسې حال کې د دفاعي لګښتونو د په غاړه اخیستلو د زیاتوالي خبره مطرح کړه چې امریکا متحده ایالاتونو په خاصه توګه ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناتو غړي هیوادونه د دغه سازمان د دفاعي لګښتونو د په غاړه اخیستلو لپاره متوجه کړي دي. د اروپایي ټولنې د دولتونو سفیرانو پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. دوی نن دا پریکړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ونیوله. د اروپایي ټولنې د 28 غړي هیوادونو مشرانو او حکومتونو تیره اونۍ په بروکسل کې په دې موافقه کړې وه چې د راتلونکي کال د جنوري تر 1 به پر روسیې بندیزونه تمدید کړي. په هغې غونډه کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د دې په اړه چې څنګه د اوکراین حکومت او روس پلوه بیلتون غوښتونکو د مینسک تړون تعقیبوي توضیحات ورکړل. د مینسک تړون په 2015 کال کې په دې لاسلیک شو چې د اوکراین جګړه چې له 2014 کال راهیسې پکې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي پای ته ورسول شي. ایران وروسته له هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکه کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداری ورکړ بشار اسد د یوې بلې کیمیایي حملې چمتووالی نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ناوخته په دې اړه ټویټ وکړ او وی ویل د یوې ناسمې پلمې په اساس متحده ایالات په سوریه کې خطرناک کړکیچ ته لمن وهي. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د کیمیاوي حملو لپاره د چمتووالي نښې د سوریه په شعایرات هوایي اډې کې تر سترګو شوي. او د قرغزستان چارواکي ویي د یوې شکمنې تروریستي شبکې څلور غړي د حملې د پلان په تور نیولي دي. د قرغزستان د امنیت دولتي کمیټې نن ویلي دا څلور قرغزیان د دغه هیواد په سرحدي سیمو کې له چاودیدونکو موادو او وسلو را یوزای نیولې دي. امنیتي کمیټې ویلي دغه کسانو شبکې له یو نړیوالې تروریستي ډلې سره ارتباط درلود.
لاسفه ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ناتو عمومي منشي وایي دی هیله مند دی چې سبا به وکولی شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي.
Hopefully I can tell you more about specific troop numbers tomorrow. I don't.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښت لپاره د ناتو ډېر همکاري جلب کړي. افغانستان له 50 کلونو وروسته د پیسو له سپینولو سره د مبارزې نړیوال سازمان له خل څخه وویست. دغه وروستی پرمختګ د افغانستان لپاره څه ګټه لري؟
نور معتبر بانکونه د افغانستان مالی نظام او بانکي نظام سره ډاډه مالی راکړې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه بیا په کلنی راپور کې افغانستان له یو له هغو هیوادونو بللی چې په تیر کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د پام وړ پرمختګونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې هم اوري چې د خپل هیواد په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د ایران په چارو کې لاسوهنه بللې ده. ازادي رادیو اوري د ناتو عمومي منشي وایي دی لمن دی چې سبب وکولی چې په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ دا څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبر اعلان ته په څرګندونو کې وکړي. د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق هم په دې خبري غونډه کې مخکې مل شفق څخه د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو په اړه نور معلومات وغوښتل. شفق وویل
د ناتو عمومي منشي په سو مهمه مسایلو خبري وکړلې چې ځینې د افغانستان په اړه او ځینې د افغانستان څخه بهر. په دغه غونډه کې چې د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران به پکې برخه اخلي سبا په دې کې به په څلورو مسایلو خبري کیږي. یو د دفاعي بودیجې د زیاتوالي په اړه، بل تروریزم سره د جنگ په برخه کې د ناتو پر رول او نقش، او دغه راز د ناتو د فعالیتونو په اړه د یو راپور د خبرولو، او دغه راز د اروپایي اتحادي او ناتو د همکارۍ په موضوع باندې. خود افغانستان په اړه ویل چې د افغانستان څخه دوی حمایت کوي او د افغان ځواکونو څخه پټه را دوی د حمایوي نقش کوم دی، دا به دوام لري. خود دې پښتنې په اړه چې په دې وروستیو کې په دې خبرې کېږي چې افغانستان ته به نور اضافي بهرني سرتیري استول کېږي، دا به څومره یي او کشمیر کې به وي؟ ښاغلی یانس ستولتنبرګ په دې اړه وویل،
هوپفلی آی کین ټیل یو مور اباوت
دی. زه لمن يم چې سبب وکولای شم د مشخص شمیر په اړه تاسو ته نور معلومات درکړم. فکر نه کوم چې نهایي شمیر به ولرو، خو ګومان کوم چې په دې اړه به د مختلفو هیوادونو د اعلان په اړه تاسو ته نور معلومات درکړی شم. لږ تر لږه به وکولای شم چې په افغانستان کې د ناتو د حضور لپاره د سرتیرو د شمیر په اړه څه ووایم.
خو خاغلی استولتنبرګ دا جوته کړه چې دوی به بیا په جنگي رول په افغانستان کې ونه لري، بلکې دوی به یوازې له افغان ځواکونو څخه حمایتي رول لري، او دا څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس تر پخوا ډیر پیاوړي شوي او دوی کولای شي چې په خپله له افغانستان څخه په بشپړ ډول دفاع وکړي. ولې دا مشخصه کړه چې د ناتو ملاتړ بل دوی سره دوام لري. خاغلی ستولتنبرګ په یو برخه کې د خپل خبر وویل،
وی ار نوت پلانینګ ټو ګو بک ټو کمبات اپریشنز بټ وی ار لوکینګ،
موږ پلان نه لرو چې بیرته په محارب ماموریت کې ښکیل شو، خو موږ غواړو چې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره مشخص تشمیر سرتیرو ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې دا تنظیم کړو او یقیني کړو چې هلته کافي سرتیری لرو چې وکولای شي دغه ماموریت مخته یوسي. موږ په تیر بیا غواړو دا مسله وڅېړو چې په څه ولکولای شو په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره سیاست سواکونه وروزو. تاسو په هیګي چې د سواکونو د وسلوالو طالبانو او ترهګرو حمله په وړاندې اساسي رول لوبولې. دوی خپل خمسلکی وړتیا او میړانه خودلې، خو موږ غواړو چې د دې سواکونو ظرفیتونه لا پسې لوړ کړو.
د ناتو عمومي منشي همدار از د افغانستان په بد امنیتی وضعیت باندې هم اندېښنه وښوده او ویل چې دا وضعیت د افغانستان د ناتو د ماموریت د دوام اهمیت څرګندوي په افغانستان کې، او ویل چې د دوی ماموریت بعد په افغانستان کې په دوامدار توګه باندې وي او دوی به بشپړ ملاتړ له افغان ځواکونو څخه وکړي.
له بروکسل د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق چې د ناتو د عمومي منشي د ورستیو ترګندونو نور جزئیات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې نوې ستراتیژۍ د بشپړېدو په حال کې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس ته چې د بروکسل د غونډې یو ګډونوال دی، سپینې ماڼۍ د دې صلاحیت ورکړی چې افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه په خپله پرېکړه وکړي. هغه پرون وویل چې د امریکایي سرتیرو د شمیر تر مشخص کولو مخکې غواړي وویني چې د ناتو متحدین د څه شمیر سرتیرو مرسته کوي. ټاکل شوی ده چې ټرمپ د دغې نوې ستراتیژۍ د روان میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي. دغه ستراتیژۍ د څېړلو لپاره هم د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورت کابل ته تللی دی. نن هم په ار کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. اشرف غني افغانستان ته د جوزف ډانفورت سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخې ستراتیژۍ ښکارندوی بللی دی. ویل کېږي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به پر افغانستان سربیره دغه راز پر سیمې هم ډیر تمرکز وشي. د ناتو د نهه ویشت غړو او په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د افغانستان په اړه خبرې کوي. د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي ګډون کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغانستان به په دې غونډه کې په دې ټینګار وکړي چې پر پاکستان فشارونه زیات شي. دغه راز د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښت لپاره د ناتو د لا ډېرې همکارۍ د راجلبولو هڅه وشي. محمد حدیث پردیس له نور جزئیات سره.
د افغانستان دفاع وزارت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو ناسته د ملي اردو د سمبالښت لپاره یو مهمه موقع بولي. دغه وزارت د وین مرسل محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر به د ملي اردو د سمبالتیا لپاره هغه طرحې چې د په وینا ډیر کار پرې شوی د بروکسل په ناسته کې شریک کړي. دا چې دغه طرحې په کومو برخو کې دی او څومره کولای شي د ناتو غړي هیوادونه قانع کړي، ښاغلی رادمنش یې په اړه وایي.
په موافقیت باندې تر اوسه په هغه باندې کار کړی، د شیانو باندې خبرې کیږي، او همدارنګه د ملي دفاع وزارت د فساد په مقابل کې مبارزه او د ریومه د ملي اردو بازسازی او د ځوان مسلکي او تحصیل کرده خلکو ځای په ځای کول او په سلورو بحث کې د کشف او استخبارات ټکنالوژي د تقویہ کولو په لار کې او ځینې چالشونه.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ناټو د دفاع وزیرانو په ناسته کې د افغانستان د حالت په اړه بحث کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې پر پاکستان د فشار راوړلو هڅې کوي. ناټو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 13,000 سرتیری لري، خو دغه سرتیری په جګړه کې برخه نه اخلي او یوازې له افغان ځواکونو سره د روزنې، سمبالښت او سلام مشورې په برخو کې همکاري کوي. د چارو ځینې کتونکي که څه هم د افغان ځواکونو سمبالول مهم بولي، خو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ترهګرو د زالو له منځه وړل حتمي ګڼي. ناصر شفیق په دې اړه وایي:
نو د دې تر څنګه چې تجهیز او سمبالښت د افغان پوځونو لپاره پکار دی، دا هم ډېره اړینه ده چې باید پټنځایونه کوم ځینې د جګړه رهبري کېږي هلته هم یعنی فشار واچول شي.
د ښاغلي شفیق په خبره، افغان حکومت باید د ځواکونو د سمبالښت او پر پاکستان د فشار تر څنګ په خپله په افغانستان کې هم د جګړې انګیزې له منځه یوسي. د ناټو د دفاع وزیرانو دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې امریکایي جنرالان په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو په هدف د موجوده ستراتیژۍ د نوي کولو لپاره له افغان چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 7.5 څپه اورېدلی شي. او اوس هم د افغانستان بانک د وروستیو هڅو نمو خبرو. د افغانستان له 5 کلونو وروسته د پیسو له سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان له خړې لسته ووت او په سپین لست کې شامل شو. دا چې افغانستان په دې برخه کې څه هڅې کړې دي، دا هغه پوښتنې دي چې زما همکار فرشته نګا د افغانستان بانک له ویان ایمل آشور سره په مرکه کې مطرح کړي. ښاغلی آشور په لومړي سر کې د پیسو د سپینولو د مبارزې نړیوال سازمان راپیژني او بیا وروسته په خړې لست کې د افغانستان د شاملولو او د وتلو په اړه معلومات راکوي.
فتاف یو نړیوال مالی اقداماتو سازمان دی چې د دې اصلي دنده د پلشوی یا پیسو په منځلو د تروریزم د تمویل او نور مالی جرایمو په وړاندې د مبارزې هغه معیارونه او مشخصات ترکی تر څو هیوادونه وکړي چې هغه رعایت کړي. متاسفانه افغانستان په 2011 کال کې خړ لیست ته واوښت، ځکه چې هغه لازم اقدامات او سفارشات چې باید ترسره شوی وی هغه متاسفانه په وخت سره ترسره نه شول او دا لامل شو چې موږ په خړ لیست کې ځای په ځای شو. خو اوس له نیکه مرغه د ډېر هڅو او هاند او زحمتو زیات څخه وروسته افغانستان د خړ لیست څخه وتی دی او اوس کم ځای ځکه چې لري هغه سپین دی.
افغانستان څه اقدامات کړي دي په خاصه توګه چې دا خړ لیست نه ځان بهر وکړل؟
افغانستان په دوو برخو کې جدي اقدامات ترسره کړل. یو هغه مقرراتي بنسټونه او زیربناګانې وي چې اړتیا وه د نړیوال مالی اقداماتو د سازمان سره دغو د سفارشات سره باید هماهنګ او همغږي شي، چې په دې کې مختلف مقررې وي چې مرکزي بانک د نور ارګانونو سره یو ځای دغې د تعدیل او د ترتیب او تحیه او چمتووالو په اړه باندې کار وکړو، چې اوس له نیکه مرغه افغانستان یو ښه پیاوړی او مستحکم مقررتي زیربنا لري په دې برخه کې. د دې تر څنګ عملي کار په برخه کې د فساد په وړاندې باندې مبارزه په جدي توګه باندې تر لاس لاندې ونیول شوه. د مواد مخدر په ضد باندې یا هغه پیسې چې د مواد مخدر د قاچاق د لارې نه راځي د هغې په وړاندې باندې جدي مبارزه په پام کې ونیسئ. افغانستان هم د خپل فنټراکا یا مالي استخباراتو د واحد لارې څخه هڅه وکړه چې بانکي نظام کې هم مشکوکو معاملاتو مخه ونیسي او هغه معاملات چې شک کېدو چې په یو ډول نه یو ډول به د پیسو په مینځلو سره ریښه ولري د هغې مخنیوی وکړي او دغه خپل موندنې عدلی او قضایی ارګانونو سره شریک کړي.
اوس چې افغانستان د فتاف په سپین لیست کې شامل شوی ده، د دې ګټه د افغانستان لپاره څه ده؟
دا دوه مهمې ګټې لري. اول زموږ د مالی نظام لپاره چې خلک هغې ته لاسرسی لري او خلک د هغې څخه استفاده کوي، یو اعتبار ورکوي په نړیواله کچه باندې چې نور معتبر بانکونه د افغانستان مالی نظام او بانکي نظام سره ډاټاز له په آرام ذهن باندې مالی راکړه ورکړه ترسره کړي او هیڅ ډول اندېښنه او نگرانی له دې عمله ونه لري. دویمه مسله دا ده چې چین لیست اوختل فقط کې نړیوال پنګ چون ته پیغام ورکوي چې افغانستان پنګ چون د پاره یو مساعد ځای دی مناسب ځای دی هیڅ نو ستونزه په د پلشوي یا د غیر مشروع اقتصاد په برخه کې چې وکړي شي ضرر ورسوي مالی پنګ چون ته دا نشته.
د افغانستان مرکزی بانک ویان ایمل آشورو چې د پیسو د سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان لخر لسه د افغانستان د وتلو په اړه دا چې افغانستان ته دا اقدام څه ګټه رسوي نور معلومات را سره شریکول. خو افغانستان په بل برخه کې هم په وروستیو کې یو څه بریالیتوب ته رسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې په تیر کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو لړ د پام وړ پرمختګونه پکې شوي دي. خو په دې سربیره دا راپور وایي افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي کم تر کمه نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې راپور کې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو کې د انساني قاچاق موضوع څېړل شوی دی. اجمل اند افغانستان په اړه د دې راپور مهم ټکي دراوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنۍ رپورت شې د سه شنبه په ورځ خپور شو پکې افغانستان له میانمار، قطر او ماليزیا سره د هغه هیوادونو په ډله کې یاد شوی چې په تیر یو کال کې د انساني قاچاق د بیلابیلو بڼو د مخنیوي لپاره د پام وړ اقدامات کړي خو لا یې هم د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کم تر کمه نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنۍ رپورت چې د سه شنبه په ورځ خپور شو پکې افغانستان له میانمار، قطر او اندونیزیا سره د هغه هیوادونو په ډله کې یاد شوی چې په تیر یو کال کې د انساني قاچاق د بیلابیلو بڼو د مخنیوي لپاره د پام وړ اقدامات کړي خو لا یې هم د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کم تر کمه نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي. راپور وایي د 2018 کال په جنوري میاشت کې افغان حکومت یو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې د انساني قاچاق د بیلابیلو بڼو مخنیوی دی او همدارنګه د بچوازۍ ناوړه پدیده یو جرم وباله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی راپورت کې د افغان حکومت هغه اقدام هم ستایل شوی چې د یو نړیوال سازمان پر مالی بودیجې د قاچاق د قربانیانو لپاره د لنډمهاله سرپناه مرکز پرانیست. ریپورت وایي افغان حکومت همدارنګه د ماشومانو د ساتنې 15 مرکزونه رامنځته کړي چې شاوخوا 300 ماشومان په امنیتي ځواکونو کې لګمارنې ژغورلې دي. خو پر دې سربیره د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ریپورت وایي افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په مهمو برخو کې کم تر کمه نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي. په ریپورت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کم عمر ماشومانو استخدامولو ته اشاره شوې چې په وینا یې لا هم دا ستونزه په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. همدارنګه د انساني قاچاق قربانیانو لپاره د خوندیتوب او ساتنې په هڅو کې شتو نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې. ریپورت سیاتي افغان حکومت نه دی توانیدلې چې د قربانیانو د تشخیص او مرستې لپاره معیارونه واضح کړي چې له کبله یې ډیر کله د انساني قاچاق قربانیان د جنایتکارو په توګه نیول کیږي او زنداني کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې ریپورت کې د افغانستان په ختیځ کې د خښتو په بټیو کې له ماشومان سره یو ځای ګرو شو کورنۍ ته اشاره شوی چې له نسلونو راهیسې د ډیرو کمو پیسو په بدل کې جبري کار ته اړستل شوی. همدارنګه د قالینو د اوبدلو په برخه کې له ښځو او ماشومانو کار اخیستل هم یاد شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د ماشومانو نمایي شاقه او درنو کارونو ته اړستل شوی او د دوی په سلو کې تر 90 تنو زیات یې د خپل کار مزد نه ترلاسه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې ریپورت کې افغان حکومت ته سپارښتنه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو استخدام په بشپړه توګه پای ته ورسوي. همدارنګه د نورو سپارښتنو ترڅنګ د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د تصویب شوو قوانینو په عملي کېدو او په دې برخه کې له سرغړونکو سره پر جدي قانوني چلن هم ټینګار شوی.
نیګره هر ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چګنور زکلینه ګلدین زمونږه دا غوښتنه ده د افغانستان د دولت او یا د افغانستان د حکومت نه څومره خلک چې افغانان په ایران کې بنديندي او په پاکستان کې بنديندي او په هر یو ملک کې بنديندي زمونږه دولت نه دا غوښتنه چې دغه په بنديانو پوښتنه وشي او دغه بنديان چې په چاغوګانو په شړو باندې په تورچو او په ایران او د ظلمونو ځتی او په پاکستان کې چې د افغانانو سره شي وي او روان دي او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. دا د دې دولت د افغانستان د حکومت تل سخواران در په در خاورې په سر دي.
ز سنی الله خلیلی تندر خبرې کوم دا کولی پر سیاست هم کني ول سالو څخه سما خوان دی ول مصر محمد اکبر باندې څخه دا دا په هیواد کې تر څور له سم پاسو خپل لپاره دي سالي څنګه زمينه برابر کې تر څور له سم پاس سالي څنګه او په هیواد کې ځل لسم پاسو نو هم کم دي
مستغنی پلین کین زابر سازی ټول د ټول هیواد والو ارمان دی الله تعالی دې وکړي چې په ګران هیواد افغانستان کې هڅې چې لرا سي چې پرستی هم د اسمان پر مخ باندې آزاد آباد سوکاله سلوړی پیاوړی افغانستان ولي
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه بے پلار کړو مونږه بے کور کړلو او جنگ بربادی راوړي جنگ کې ګټه نشته دي هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
دا استاسو په غږ څو پیغامونه وړاندې د غراستاسو نور پیغامونه هم لولو چې د افغان بیسی مدرسه و اتل شمیر لاری مراسته ولی دی خوصی و سیمه ایز و نلیوار موضوع پا ملکرو ملتونو که دی ایران سفیر دی خپل حیوات پرده دی امریکا دی بحرانه و چارو دی وزیر و روستی سرگنده ونی دی ایران پا چارو که مداخله بلده ده دی ایران سفیر دی دو سرگنده ونو پرده دی اعتراض لپرده ملکرو ملتونو مومی منشی تا یو لیک است ولی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې وروستیو کې څه ویلي چې د ایران غوسه یې راپارولې ده جزئیات یې ملالۍ بشیر وړاندې کوي
ایران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د ایران په چارو کې لاسوهنه بللې او ویلې دي چې دا د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د روان کال د جون میاشتې په 14 نیټه د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې د امریکا پالیسي دا ده چې د اټومي وسلو جوړولو څخه د ایران مخه ونیسي او په ایران کې د هغو عناصرو ملاتړ وکړي چې په نتیجه کې به یې د دغه هیواد رژیم په سوله ییزه توګه تغییر وکړي خو ملګرو ملتونو ته د ایران سفیر غلام علي خوشرو د دې سازمان عمومي منشي ته د یو لیک په لیږلو سره ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د 1980 کال د هغې موافقې څخه سرغړونه ده چې له مخې امریکا ژمنه کړې ده چې د ایران په سیاسي او نظامي چارو کې به په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه لاسوهنه نه کوي ملګرو ملتونو ته د ایران سفیر همداراز ویلي تمه لري چې ټول هیوادونه به د ایران دا څرګندونې وغندي او د امریکا حکومت باید مسؤولانه عمل وکړي د نړیوالو نورمونو درناوی وکړي غلام علي خوشرو ویلي چې د ایران خلکو په تکراری توګه ثابته کړې ده چې د خپل هیواد راتلونکی په خپله ټاکي او د امریکا د هر ډول هڅو مخه نیسي چې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جون په 14 نیټه په خپل وینا کې ویلي و چې د ایران په اړه د ډونالد ټرمپ پالیسي د جوړېدو په حال کې ده ښاغلی ټیلرسن د ایران لخوا په سوریه، عراق او یمن کې د حزب الله او نورو شیعه جنگیالیو ملاتړ ته په اشاره وویل چې هیواد یې ایران د یو داسې هیواد په توګه پیژندلی چې په سیمه کې په بې ثباتۍ رامنځته کولو کې رول لري ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام او د تروریستي ډلو د ملاتړ په خاطر د امریکا د اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی د جون میاشتې په 15 د امریکا د سنا غونډې د ایران پر ضد دا بندیزونه تصویب کړل د دې لایحې پر اساس پر هغو کسانو بندیزونه لګېدلي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې یې برخه اخیستې وه امریکایي سناتورانو ټینګار کړی چې پر ایران نوي بندیزونه به له دغه هیواد سره د نړۍ د قدرتونو پر اټومي موافقې اغیز ونه کړي د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه د 2015 کال په جولای میاشت کې لاسلیک شوې وه
ازادي رادیو اوري یو څوک چې ځان له نورو برتر بولي څه ډول احساس کوي نور له اسمه څرون اوري
هغه کس چې ځان پیاوړی احساسوي ډېر امکان داری چې د بل چا د مصیدلو په ځواب کې دی هم ومسی شي او د مسکا ځواب په مسکا ورکړي په نیو اورلاین کې د اصابو د ساینس په کالنۍ غونډه کې له وړاندې شوي څېړنې سره سم هغه کسان چې ځان بر او زورور احساسوي دا عادت پکې زیات دی چې د هغو کسانو له مسکا وروسته چې تر ځان کمزوري او بې اهمیته ورښکاري ومسی شي څېړنه دا هم وایي چې همدا کسان چې تر ځان د کمزورو د مسکا په مقابل کې مسیږي ممکن د هغو کسانو د مسکا ځواب په مسکا ورنکړي چې تر ځان پیاوړي او زورور ورته ښکاري په سان دیګو کې د کالیفورنیا پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد ایوان کار وایي چې د کمزوریو د مسکا په مقابل کې مسیدل او برعکس د قدرت د خاوندانو د مسکا په مقابل کې مسکا ته تمایل نه لرل د انسان غیر ارادي عکس العملونه دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالواحد مدقق له لوګر لیک چې په بروکسل کې کومه غونډه روانه ده افغانستان ته ګټه نه لري ځکه دا سړي ډېری غونډې په خوړ ډېرې شوې دي تازه خان سمسور د ننګرهار لیک د بروکسل په غونډه کې باید پاکستان باندې فشار ډېر شي تر څو ترهګریزي کړنې بندې کړي محمد قاسم زوک له هلمند لیکي امریکا او چین کولای شي پر پاکستان فشار راوړي تر څو د ترهګرۍ څخه خلاص واخلي. په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده ټول مالی او رهبری پاکستان کوي. شاکر فراهی هم لیکي چې د بروکسل په غونډه کې امریکا باید پر پاکستان داسې فشار زیات کړي چې دا هیواد د مخالفینو له ملاتړه لاس واخلي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسی متسوا اتلس شمېرې له لارې مو راستولي وو. کور مو ودان پیغامونه زیخ زیات رالیږئ د موضوع په ارتباط. په تېره بیا موږ هم دغه پیغامونه ستاسو درته لولو. خو لنډې ولیکئ، واضح ولیکئ، د موږ لپاره هم کار اسانه وي. په همدې سره د خبري مجله پای ته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. وروستۍ خبري مجله پاتې ده چې زما نور همکاران سید سمی عباس ای مخته وړي پس تدوکی دی.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام